د مشال رادیو قدرمن اوریدونکو ستړي مشیاو سهار مو په خیر د سه شنبه یا نه ورځ او د 2014 کال د جولای 12 نیټه ده. دلته د چیک ریپبلیک په پراګ کې د سهار شپږ بجې دي چې د پیښور د سهار د 9 بجو سره سمون خوري. د نن لپاره د مشال دغه سهارنۍ خبرونه د تاسو نجیب امیر پیلوم. تخنیکی همکار اکرام مسکینیار به هم ملتیا کوي. اول پام وکړئ د دې مهال تازه خبرونو ته. پاکستان په هندي غاړه کشمیر کې د شخړو د سپیناوي لپاره هندي سفیر هزار کړ. د ننګرهار چارواکي وایي لسګونه وسلوال وژل شوي دي. امریکا عراق ته 500 نه زیات نوي سرتیري استوي. پښپړ خبرونه. پاکستان پرون د هندستان سفیر گواتم بامباولی احزار کړ او د هند تر واک لاندې کشمیر کې د وروستیو خونړیو شخړو چې په ترڅ کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي پاړه ترې وضاحت وغوښتو. د یو بلتون پاله مشر د وژل کېدو نه پس په مسلمان اکثریت سیمه کې د ناندریو په ترڅ کې لږ تر لږه 3 مظاهره کوونکي او یو پولیس والا د جولای په 10 وژل شول چې ورسره د تلفاتو شمیره هم لوړه شوه. هندي چارواکو په دغه هیمالایي سیمه کې ګرځ بندیز اعلان کړی چې مخه د مظاهره کوونکو مخه نیول دي. هندي امنیتي چارواکو د جولای په 10 نیټه اعلان وکړ چې د یاغي ډلې حزب المجاهدین کماندان برهان مظفر وانی او دغه دوه نور وسلوال ملګري وژل دي. ځایي چارواکي وایي تر سلو پورې پولیس سرتیري تر اوسه جوبل شوی او درې ترې تم دي. هندي حکومت د وانی وژنه په کشمیر کې د وسلوالو پر ضد یو لوی بریا اعلان کړی. د هند تر واک لاندې کشمیر کې اوسیدونکي ډیری کسان مسلمانان دي او د یاغیانو سره خواخوږي لري. د ننګرهار چارواکي وایي په تیرو څو ورځو کې د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې د داعش او طالب وسلوالو خلاف د افغان ځواکونو په عملیاتو کې لسګونه وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د والي وینا تولا خوګیاڼي پرون ناوخته په جلال آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې افغان ځواکونو د وروستیو بریدونو په ترڅ کې تر شپېتو پورې وسلوال له منځه وړي.
چې په تېره اونۍ کې یوازې د شپږ اووه هوایي بریدونو په ترڅ کې تر شپېتو زیات داعش وسلواله او وسلوال طالبان د وژل شوي دي. ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. په وژل شوو کسانو کې اکثره بهرنیان یا د ګاونډي هیواد پاکستان هم شته.
د ننګرهار چارواکو د خبرې غونډې پر مهال د داعش او طالبانو سره تړاو لرونکي شپږ وسلوال هم د رسنیو استازو ته ښکاره کړل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو د ترسره کېدو سل په سلو کې پلوي دي خو باید شرایط ورته برابر شي. د ارګ د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی په راتلونکو څو ورځو کې د سیاسي کډیو او مدني ټولنې له استازو او یو شمېر دیني عالمانو سره پر مهمو مسایلو د خبرو لپاره غونډه کوي. خبر پاڼه زیاتوي چې ولسمشر به د خپل حکومت پر بریاو او ستونزو د غونډې د ګډونوالو نظر واخلي. د خبر پاڼې د معلوماتو له مخې ښاغلي غنی پرون مازیګر په دې اړه له خپلو سلاحکارانو سره خبرې وکړې او د سمو انتخاباتو پر ترسره کېدو یې ټینګار وکړ. تاسو له مشال رادیو خبرونه اورئ. د برتانیې د کورنیو چارو وزیره تھریزا مے به سبا ته دغه هیواد نوی وزیر اعظم وټاکل شي. په محافظه کار ګوند کې د هغې وروستۍ رقیبه اندریا لیټس هم وه چې د جولای په 11 له مقابلې لاس واخیست. تھریزا مے به د ډیوډ کامرون ځای ونیسي. هغه نن د کابینې د وروستۍ غونډې مشري کوي او سبا ته ملکه الیزابت ته د خپل استعفا پاڼې له سپارلو وړاندې د پارلمان پوښتنو ته هم ځواب وایي. ډیوډ کامرون وروسته له هغې د خپلې دندې پرېښودلو اعلان کړی و چې د جون په 30 د برېټانیا خلکو د یوې نظر پوښتنې په ترڅ کې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو پرېکړه وکړه. تھریزا مے هم په اروپایي ټولنه کې د پاتې کېدو پلوی وه خو وایي د ریفرنډم له پایلو به په شانه شي. د امریکا د دفاع وزیر اشکاټر وایي هیواد د عراق شمالي برخو ته د داعش خلاف د جنگیدو لپاره 1500 سرتیري استوي. نوموړي پرون له بغداد څخه د لیدنې پر مهال ویل تازه دم ځواکونه به د داعش څخه د شمالي ښار موصل د نیولو لپاره یو جنگي ساحه تشکیلوي. یاد ښار له اوږدې مودې راهیسې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په ولکه کې دی. نوموړي زیاته کړه چې جنگي ساحه به په قیاره هوایي مرکز کې پرانستل شي. دا د موصل ښار ته نږدې یو پوځي مرکز دی چې په 2014 کال کې داعش قبضه کړی او خو د جولای په 9 د عراق حکومتي ځواکونو بیرته ترلاسه کړ. د 569 سرتیرو په اضافه کولو سره به په عراق کې د امریکایي ځواکونو ټوله شمیره 4650 ته پورته شي. د کیوبا په ګوانټانامو جزیره کې له امریکایي زندانه دوه قیدیان سربیا ته لیږدول کیږي چې په دې توګه په یاد زندان کې د قیدیانو شمیره اوس یوازې 6 پاتې کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو دفاع وزارتونو تایید کړه چې د بندیانو لیږدونه ترسره کیږي. د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي دغه دوه بندیان د تاجکستان د محمدي دولتوف او د یمن د احمد سعد الدیفی په نامه یاد کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دا لومړی ځل دی چې د ګوانټانامو بندیان سربیا ته لیږدول کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د یوې ورځې په نړیوالو مسابقو کې د آیرلند د کرکټ له لوبډلې سره مخامخ کیږي. دا مقابله د باران له امله نن توځنډېده. لوبه به د آیرلند په بلفارست ښار کې د کابل په وخت د ماسپښین په سبا 2 بجو پیل شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د سکاټلند، آیرلند او هالند د کرکټ له لوبډلو سره د مقابلو لپاره په اروپا کې ده. دوی په مخکنۍ مسابقه کې د سکاټلند د کرکټ لوبډلې ته ماتې ورکړې وه. تر دې غړی د مشال اړیو خبرونه.
سلام پښتونخوا،
ستاسو د نیکمرغه سحر په هیله په دې خبرونه کې د غره پور نور دی شه. په هندي غاړې کشمیر کې حالات توجن دي. پاکستان د هند سفیر احضار کړي. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو د ملک عطا محمد وژنه ستر زیان بولی.
مشروند علاقے پورا ډیر فائدہ مند وی دای خو ډیر رغوی نه سړای وو شسو چلو علاقے پورا چې په جرګا شو چې کوم داس خلل روغای بیا د ډیر کوشش په شو کاغه جرګا و سرار ونی ولا کامیاب ول کوشش وکړه.
افغان ولسمشر وای پر پاکستان زکنی وکړه چې دغه هیواد ترهګر پالي. په خبر ایجنسی کې د اقلیتونو مشران هم اوس په جرګو کې حضور لري. ویلسن وزیر مسیدا سیوای
مونگتا لنگی راک او دپا وجہ مونگ دیر خوش حالی زکر چوس چرتا قومی جرگے کی گی گورنر سے پریزیڈنٹ یا نور خلق چے مشران راتی او دوی مونگ بقاعدہ غواڑی داسی پروگراموں کی.
با جلال آباد کی دا موزیک سینٹر نو لبا دیو رازی مو ہم خبرو
مخ کی چیو خب آزارو او سکال چیو دی طول نا دیل بازارو دخل کو زرون آماتی حالات خراب درامیم را وڑی دی دا پاکستان نا او سندری دیر خو بازار سکال نو مونگ بانے پاتی دا گوری مادونو.
په دې سربیره سونور کورنی او بهرنی راپورونه او سندرې هم د دې خپرونې برخه دي. را سره اوسه. رازو د خپرونې لمړی مطلب. د پاکستان په هندي غاړې کشمیر کې د وروستیا خوډب د سپیناوي لپاره پرون د هند سفیر د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتی و. په یاده سیمه کې له تیرو څو ورځو راهیسې د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ چې اکثر مسلمانان دي او د یاغیانو سره خواخوږي لري خوډب روان دی. نندرې د حزب المجاهدین د یو مشر تر وژل کېدو وروسته پیل شوې. تر اوسه له 30 زیات کسان یې په ترس کې وژل شوي. تر 100 پورې د پولیسو ساتیري هم ژوبل شوي او کشمیر پولیس والا ترې تم دي. نور حال اخلو په اسلام آباد کې زمونږ له همکاري ربیع اکرم خان نه. ربیع اکرم خان سهار په خیر.
ډیره مننه نجوا مرستا سوم سهار په خیر.
مننه. نو په اسلام آباد کې د هند سفیر خارجه وزارت ته غوښتل شوی او تاسو معلومات په دې اړه څه دي؟
بالکل نجیب امیر، د پاکستان بهرنیو چارو وزارت خبر پانه وایي چې د پاکستان د خارجه چارو سیکرټری احساس احمد چودھری د هند های کمشنر گوتم امبانی را غوښتل د کشمیر کې د کشمیریانو یو مشر برهان وانی په شمول د نورو کشمیریانو په وجه خپل احتجاج ثبت کړي. خبر پانه د سیکرټری خارجه احساس احمد چودھری په حق لوایي چې د پرومن مظاهره چانو پر ضد د طاقت استعمال په هیڅ صورت قبول نه دی او د هند غاصبانه رویه کشمیریان د خپل واقع له حق نه شي ودرولې. اعزاز احمد چودھری په وینا چې هندستان د ملګرو ملتونو د قراردادونو درناوی وکړي او نه صرف خپل لوزونه دي پوره کړي بلکې د بېګناه کشمیریانو د وژنې پلټنې دي هم وکړي. خبرپاڼه دا هم وایي چې خارجه سیکرټري په کشمیر کې د دیرشو نه زیات د پورم نه مظاهرچیانو وژل غندلې دي. سیکرټري خارجه په وینا چې د پورم نه کشمیریانو وژل بې عدالتي دي او ویلي چې د طاقت استعمال د بنیادی بشری حقوقو خلاف ورزی ده. نجیب امیر بلخوا هند پاکستان لخوا د کشمیر موجوده صورتحال په اړه ویری دي چې بیانونه د پاکستان لخوا چې کوم بیانونه را روان دي نو دا د هند داخلي معاملو کې مداخلت ګرځولې. ویلي چې موږ د هند تر واک لاندې کشمیر په اړه د پاکستان بیانونه خبر یو. د دې نه پاکستان د ترهګرۍ سره تعلق او دا د ریاستي پالیسۍ د اعلی په توګه د کارولو عکاسي کوي.
ډېره زیاته مننه. بل پلو هند وایي چې برهان مظفر وانی یاغي وسله والو وژلې د دوی لپاره ستره بریا ده. زمونږ همکار رابعه اکرم خان وا په اسلام آباد کې چې په دې اړه د ته معلومات تر کول. بیا هم په همدې موضوع کې پاتې کیږو. پاکستان وایي چې د هند تر واک لاندې کشمیر کې ورته د کشمیر د سیاسي مشرانو د نیولو اندېښنه راپارولې ده. تېر هفته د هند تر واک لاندې کشمیر کې د وسله والې ډلې حزب المجاهدین د یو غړي برهان وانی له وژنې وروسته تاوتریخوالی رامنځته شوی او د راپورونو تر مخه تر اوسه د هندي ځواکونو سره په نښته کې له درویشتو زیات کسان وژل شوي دي. هندي ورځپاڼې د هند حکومتي چارواکو په حواله لیکي چې برهان وانی یو وسله والو سره د نورو دوو ملګرو د هندي ځواکونو سره په نښته کې وژل شوی دی. د مشال همکار رابع اکرم خان بیا هم نور حال کوي.
د هند انتظام لا د کشمیر کې د وسلوال نخطې په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خپل د رسکی ویلي چې په جموں او کشمیر کې د بلتون خوخی ډلې حزب المجاهدین یو غړي برهان وانی په شمول د نورو کشمیریانو وژنه غیر عدالتي ده. پاکستان وایي چې دا د بشري حقوقو خلاف ورزي ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې په وینا چې د هند لخوا ظلم زیاتې کشمیریان د خپل واقعي د حق لغښتنی نشي ودرولي. پاکستان وایي چې د هند انتظام لا د کشمیر کې ورته د کشمیر د سیاسي مشرانو د نیولو اندېښنه ده. پاکستان د هند په حکومت غږ کړی چې د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل د قراردادونو مطابق دی د بشري حقوقو پاسداري وکړي او خپل لوزونه دي پوره کړي. د خارجه چارو دفتر وایي چې د کشمیر شخړې هواري هغه وخت ممکنه کېدی شي چې کله د ملګرو ملتونو د قراردادونو په رڼا کې منصفانه او غیر جانبدار رائے په ذریعه کشمیریانو ته د اغې د خپلواکۍ حق ورکړي شي. تیره هفته د وسله والې ډلې حزب المجاهدین غړي برهان وانی د وژنې نه پس هند د انتظام لاندې کشمیر کې تاوتریخوالی رامخته شوی. د هند ورځپاڼې د نوموړي د وژنې په اړه وایي چې نوموړی یو وسله وال و او سره د نورو وسله والو د سیکیورټي فورسز سره په نښته کې د جمعې په ورځ وژل شوی دی. بلخوا د هند انتظام لاندې د کشمیر پخوانی وزیر اعلی عمر عبدالله خپل یو پیغام کې ویلي چې افسوس برهان نه خوړم به هغه کشمیری دی چې ټوپک یې اوچت کړی او نه به اخرنی وي. مونږ وایو چې کشمیر یو سیاسي مسله ده، سیاسي حل دې راوستی شي. د پاکستان لخوا د هند انتظام لاندې کشمیر کې د دې شخړې او د وژنو په اړه د دې دریځ راتلل سمان لري یا څه ضرورت یې پیښ شو؟ د لړکې د سیمې چارو کار ډاکټر عائشه صدیقه وایي داسې بیانونه له وجې د دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی سیوا کېدی شي، خو داسې بیانونه ورکول هم ضروري ده ځکه چې د کشمیر په اړه دواړو ملکونو ترمنځ شخړه ده.
ریاستونه دا خبره هېره کړي چې ریاستونه د ولس لپاره وي، خو دې ځل کشمیر کې چې کوم تشدد په نظر راځي نو هغه دې له وجې چې خلک د ریاست نه تنګ شوي دي. دا یوازې د پاکستان او هندوستان معامله نه ده. زما په خیال هندوستان ته د خلکو خبره اورېدل پکار ده او دا معامله صرف پوزي طریقې سره هواری دن کی ندا.
د بهرنیو چارو کارپوه پروفیسر سرفراز خان وای چې دوړ ملکون لدا پکار د چي د یو بل په معاملو کې دخل نه کوي.
کشمیر کې دنه سم کیږي او پاکستان پاهي کې دخل کوي یا اغیز امنگ دے طرف کے کشمیر کے دخل کی مزید سر تعلقات نور والے دو امکانات پر زیادتی خطیدو بنے. بہتر دادا چی پاکستان ہم او هند هم خپل خپل معاملات پر امن طریقہ باندې خپل ملک کې دنه حل کولو کوشش وکړي بجای دې چې یو بل باندې تنقیدونه شروع
د تیرو 15 شپږ کالونو جمعو او کشمیر په اړه دوړ ملکونو ترمنځ شخړه روانه ده چې له وجې جنگونه هم شوي.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخي په غاړه
په اته منټه د پاسه دوو بجو
د مشال رډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
د بنو پولیس وایي د شمالي وزیرستان یو مخور قومي مشر ملک عطا محمد ناصرګند وسلوالو په بنو کې په ډز وژل دي. نوموړی په قوم بوراخیل وزیر او نامتو جرګمار مشر چې د سیمې خلکو پر حساب کو. قبایلي اندیاد مشر پر مړینه خپه دی او وایي یو داسې کس د تل لپاره بایلو دلو چې د خلکو غوښتنې حکومت ته رسولې. د نوموړي د وژلو مسؤلیت چا قبول کړی نه دی. عمر دراز وزیر یې په اړه راپور لري.
د پولیسو په وینا د شمالي وزیرستان بوراخیل وزیر قبیله مشر او جرګامار ملک عطا محمد بنو بازار کې په ډزو ووژلو. ملک عطا محمد چې سیمه کې په تیمتاجی نامه مشهور وو د سیمې پیړندل شوی مشر وو. نوموړی تیره ورځ پلارانی ټاټوبی شمالي وزیرستان کمسروبی کې خاورو ته سپارلو لپاره د کورنۍ ټولو کسانو او رشتہ دارو سره پولیټیکل انتظامی وزیرستان ته ورسول. د شمالي وزیرستان آل پارټي سیاسي اتحاد غړی محمد خلیل وایي ملک عطا محمد مرګ د سیمې لپاره ناتلافي نقصان دی چې تل یې د وزیرستان آواز پورته کړی.
مشرون د علاقې دپوره ډېر فایده من وي. دا یې خو ډېر رغوینی سړی و. ښه سوچې لور علاقې دپوره چې په جرګه شوی و چې کوم داسې خلل روغی بیا د ډېر کوشش وشه وکه هغه جرګه به سره ونیوله کامیابولی کوشش وکړه. بل نن وخت د صفا خبره یا حق خبره ډېر کم خلکو د اوسې غږ دو کړه. دا د مرګ د وزیرستان دپوره ډېره غټه نقصان خبره ده.
د شمالي وزیرستان خبریال نور بهرام مشال ته وویل نوموړی تل د حق آواز پورته کړی او د سر مشري به یې کوله.
چې کوم ټیم نه آی ډی پیز روغلی دي د یوه ورځ په کرورانو تېره کړې سبو به یوه مرکه وه ماشوم به بله مرکه وه د دوی په مسایل شې به بوخت وو چې د ګورنمنټ پر چې کومې مسلې داسې خلل روغللو حکومت په دې طرف ته مخ ورغوښتلو. دا انتهایي غټ نقصان ده د شمالي وزیرستان دپوره. او زه وایم چې نه پېره کېدونکی نقصان ده. په خصوصیت دا وو چې د حق دپوره به همیشه دا ویلوړ وو. خصوصا د مظلوم وزیرستانیانو دپوره هغې نه دای په شان شولو. د به همیشه دا خبره کړله چې د غریبونه اوس په چګول شي کچېرې موسار یا لوړ شي خو دنه به زه په شان شم. هغه نن میزویني شمالي وزیرستان یو غټ د حق اوس د بو کول دانه نیوه اوله صدمه د چ میجه چګوي.
د نوموړي د مرګ پاړه پولیس او پولیټیکل انتظام یا وای نصرګند کسانو په ډزو وژلې او قاتلان یې د پیخې ځای نه په تیښته کې بریالي شوي چې په اړه یې د لټون عملیات او تحقیقات روان دي. د پیخې ذمهواري چا نه دی اخیستی. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي یو وړه هیواد ټول اسلامي نړۍ ته ګواښ پېښ کړی او نړۍ باید د دغه خمار له منځه وړو ته کار وکړي. ښاغلی غنی د ورسا غونډې د لاسته راوړنو په اړه خبري کانفرنس کې قسم په واضح ډول د دغه وړه اقلیت نوم وانخیست خو زیاته کړه په مدینه منوره کې د یو پاکستاني لخوا انتحاري حملې دغه هیواد ټولو ته واضح کړ. د افغانستان ولسمشر وایي پاکستان ته د نړیوالو په حضور کې خپل نیک نیت ثابت کړی خو له دغه هیواد هم غواړي چې له افغانستان سره له تشو ژمنو تیر او عملي همکاري وکړي. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبه په ورځ د ورسا غونډې د لاسته راوړنو په اړه خبري کانفرنس ته وویل اسلامي نړۍ او سیمه باید نور د روان افراطیت د ریښې پیدا کولو ته هڅې وکړي.
بعد از اینکه سر مدینه منوره حمله میشه و بعد
روسله دی چې په مدینه منوره کې حمله وشوه او لبد مرغ حرکت چې حمله یې کړی د پاکستان و د اړتیاشته چې د خامار د سر په پیدا کولو فکر وشي. باید معلومه شي چې افراطیت چیرته دی، ولې رامنځته شوی، ولې په وړاندې سیمیزه همکاری نه رامنځته کیږي. نن یو نوک په چیر اقلیت اسلامي نړۍ ته ګواخ کوي.
په مدینه منوره کې د روژې په 29 نبوي جمعه ته نږدې او په دوه نورو برخو کې انتحاري حمله وشوه او وروسته معلومه شوه هغه کس چې حمله وکړه د عبدالله قلزار خان په نوم پاکستانی تبعه و. ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل خبری کانفرنس کې وویل په نړیواله کچه د پاکستان په اړه د افغان حکومت نیت ټولو ته معلوم دی او پاکستان د تروریزم د ملاتړ له امله منځوي شوی دی. ولسمشر د ورسا په غونډه کې هم پر پاکستان انتقاد وکړ او ویل چې له پاکستان پرته د سیمې نور هیوادونه په افغانستان کې سوله او امن غواړي. د ولسمشر پر دې خبرو پاکستانی چارواکي ناهیلي شوي وو خو خپل ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د تروریزم د ملاتړ په خاطر پر پاکستان انتقاد کړی او که پاکستان په دې خبره ترې خفه وي د ته ملي ویاړ دی. د پاکستان پر وړاندې د افغان حکومت په دریځ کې وروسته له هغې بدلون راغلی چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل په هدف د څلور اړخیزو غونډو لړۍ نتیجه ورنکړه. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي پاکستان په تیرو دوه کلونو کې کې یوازې تشه ژمنې کړي، خو اوس نړیوال پر دې کار کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عملی همکارۍ فضا رامنځته کړي.
وضاحت راغلی، زموږ همکارانو زموږ دریس په ښکاره ډول درک کړی دی. د الله په فضل نړیوال هم له موږ او هم له پاکستان سره په جدي ډول کار کوي، څو داسې یو پړاو ته ورسیږو چې همکاري یوازې تر خبرو محدوده نشي. موږ په تیرو دوو کلونو کې له پاکستانه ښې خبرې اورېدلې، خو څه چې غواړو هغه عمل 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 دی.
عمل عمل عمل.
ولسمشر محمد اشرف غنی وویل کارا اسناد په لاس کې لري چې د پاکستان له خاورې د افغانستان پر ضد تخریبي عملیات پلانېږي، او زیات کړه چې د پاکستان دا ډول فعالیتونه ورځ تر بلې کرکه زیاتوي. ولسمشر محمد اشرف غنی دا واضح نکړه چې کوم هیوادونه اوس په دې کار کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عملی همکارۍ فضا رامنځته کړي، خو له دې وړاندې په دې برخه کې د چین او امریکا یادونه شوې او دا دواړه هیوادونه د سولې په اړه د څلور اړخیزې پروسې څارونکي هم وو.
د ننګرهار چارواکي وایي چې د تیرې یوې اونۍ راهیسې د افغان هوایي ځواکونو د بمباریو په نتیجه کې تر شپېتو پورې د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي او ګڼ شمېر یې ټپیان شوي دي، او همدارنګه شپږ تنه یې ژوندي نیول شوي هم دي. نور حال د جلال آباد نه زموږ همکار باز محمد عابد په دې راپور کې راکوي.
د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې د دولت وسلوال مخالفین په فعالیت بوخت دي چې افغان امنیتي ځواکونو یې پر وړاندې هوایی او ځمکني عملیات پیل کړي دي. د ننګرهار د والي بیان عطاولا خوګیاڼي د دوشنبه په ورځ ناوخته په یوې مطبوعاتي ناسته کې وویل افغان هوایي ځواکونو د یوې اونۍ راهیسې تر شپېتو پورې د دولت وسلوال مخالفین وژلي او ګڼ شمېر یې ټپیان کړي هم دي. نوموړي وویل
ملي امنیتي منصوبین په وروستیو کې تاسو پوهیږئ چې هلې ځلې کړې وي، او وخت نا وخت د وسلوالو مخالفینو د ځپلو خبرونه تاسو سره شریکوو چې په تېره اونۍ کې یوازې د شپږ اووه هوایي بریدونو په ترڅ کې تر شپېتو زیات داعش وسلوال او وسلوال طالبان د وژل شوي دي، ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. په وژل شوو کسانو کې اکثره بهرنیان یا د ګاونډي هیواد پاکستان هم شته.
د دغه مطبوعاتي ناستې په ترڅ کې ملي امنیتي ځواکونو هغه شپږ تنه د رسنیو استازو ته هم وښودل چې د بېلابېلو پلټنو په ترڅ کې نیولي ول. عطاولا خوګیاڼي د دغو نیول شوو وسلوالو په حق له وویل
ملي امنیت منصوبینو هم د خپلو پلټنو په ترڅ کې شپږ تنه وسلوال مخالفین چې درې داعش دي او درې وسلوال طالبان دي د جلال آباد ښار په مربوطاتو کې او همداراز د حصارک او روداتو ولسوالۍ اړوند سیمو کې دوی نیولي دي. په خپلو جرمونو نیول شوو کسانو هم اعتراف کړی دی.
دی وایي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو په وړاندې به د افغان ملي امنیتي ځواکونو هوایی او ځمکني عملیات او پلټنې به تر هغه وخته دوام ولري سو پوری چې د ننګرهار ټولي ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفینو څخه پاکی کړي نه وي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
د افغانستان د سولې عالي شورا د سعودي عربستان په جده کې د افغانستان د سولې په تړاو د اسلامي هیوادونو یو نړیوال کانفرنس جوړوي. د دې شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم د سرګندونې د دوشنبې په ورځ د ولسي جرګې هغې غونډې ته وکړې چې د سولې د نامعلوم برخلیک په اړه د ده او د بهرنیو چارو وزارت مسؤلینو د ځوابونو ورکولو ته ځانګړې شوې وه. د چارو یو شمېر شنونکي د سولې په تړاو د افغان لوري وروستۍ نړیوالې هڅې ستایي او وایي چې د غربي هیوادونو تر څنګ د اسلامي هیوادونو ملاتړ خپلول کولای شي چې په افغانستان کې تلپاتې سولې ته زمینه برابره کړي. یوسف خان زدران په دې اړه له کابل راپور لري.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د پخلاینې پروسې د بریالیتوب لپاره له هرو ممکنو لارو هڅه کوي. د دې شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم د دوشنبې په ورځ د ولسي جرګې استجوابیه غونډې ته وویل چې د خلکو په تېره بیا د اسلامي هیوادونو ملاتړ خپلولو لپاره د افغانستان د سولې په اړه د سعودي عربستان په جده کې د اسلامي هیوادونو نړیوال کانفرنس جوړوي. ښاغلی سلیم وایي چې د اسلامي نړۍ مشهور عالمان به په دې غونډه کې په افغانستان کې د جنګ د دوام په اړه خپل نظر څرګند کړي.
دو میاشتې وروسته د سولې د عالي شورا او افغان عالمانو په ابتکار د نړۍ د عالمانو او اسلامي هیوادونو یو لوی کانفرنس د جدې په ښار کې جوړیږي چې د نړۍ سلګونو عالمان به پکې ګډون وکړي. دا کانفرنس به انشاءالله د افغانستان جنگ تحریم کړي او په وړاندې به یې فتوا ورکړي.
نوموړي دا خبرې په افغانستان کې د سولې بهیر د بریالیتوب لپاره د افغان لوري د هڅو د نمونې په توګه بیان کړې. ښاغلی سلیم وایي دا مهال په غټه کچه د وسلوالو طالبانو راخوا د حزب اسلامي سره هم نږدې 15 ورځو راهیسې د سولې خبرې درېدلې چې دوی یې بیا پیلېدو ته منتظر دي. هغه وایي چې د حزب اسلامي پلاوي سره په 15 مادو پریکړې ته رسېدلي، خو هغه لوري د نورو شرطونو په اضافه کولو سره د سولې بهیر څخه شاته تګ کړی دی. د سولې عالي شورا داسې مهال په افغانستان کې د جنګ بندۍ په اړه د اسلامي نړۍ د مشهورو عالمانو او استازو په یو غږ پسې ګرځي چې له دې وړاندې د نړۍ ډېرو عالمانو وخت نا وخت په افغانستان کې د سولې پر پروسې ټینګار کړی دی. د سولې د بهیر ځینې څارونکي وایي چې د وارسا په غونډه کې د غربي هیوادونو ملاتړ وروسته د اسلامي هیوادونو ملاتړ خپلول په افغانستان کې سولې راوستلو ته ذهنیتونه ډېر کړي. له دې ډلې محمد یوسف همت ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د افغان چارواکو دریځ او لاسته راوړنې د سولې راوستلو په خاطر بې سابقې دي.
ټوله نړیواله اجماع په دې کاني شوه چې افغانستان په سیاست کې ظالمانه مداخله کیږي. په جده کې د کوم کانفرانس مسله چې ده، خاصا د اسلامي هیوادونو، افغان ډېر مثبت قدم دی. که اسلامي هیوادونو اجماع په دې وشوه او زه باور لرم چې تل په سلو کې به کیږي، افغانستان دولتي مشرتابه کې دا کفایت او لیاقت موجود دی چې نړیواله توجه به د سولې لپاره خاصا د اسلامي هیوادونو مراواړوي.
ښاغلی همت وایي چې د افغانستان سولې په تړاو د اروپایي او اسلامي هیوادونو اجماع کولی شي پر پاکستان فشارونه ډېر او هغه هیواد خپلو ژمنو عملي کېدو ته اړ کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اداري مرستیال نصیر احمد اندیشه چې د ولسي جرګې دغې غونډې ته یې خبرې کولې وویل چې افغان لوري د پاکستان په اړه خپل صداقت نړۍ ته څرګند کړی او په دې اړه به لا ډېر کار وکړي. هغه وایي چې د اسلام آباد په وړاندې د کابل صداقت د ډېرو هیوادونو پاملرنه دې ته جلب کړي چې د افغانستان سره خپل ژمنې نوې کړي.
دا مشال ریډیو دا
د خبرونه په دې برخه کې د فرهاد دریا په واسه دغه سندره وره.
افغانستان دے اس میں نصیب پرد ملکوں کی دے مینا یار مینا اس میں نصیب پرد ملکوں کی دے مینا یار مینا اصلی وطن افغانستان دے اصلی وطن افغانستان دے اس میں نصیب پرد ملکوں کی دے مینا یار مینا اس میں نصیب پرد ملکوں کی دے مینا یار مینا مرگین نہ ڈارے گم خلق کو مرگین نہ ڈارے گم خلق کو وطن پہادیروں کے خاور شما اصلی وطن افغانستان دے اصلی وطن افغانستان دے اس میں نصیب پرد ملکوں کی دے مینا یار مینا اس میں نصیب پرد ملکوں کی دے مینا یار مینا اصلی وطن افغانستان دے اصلی وطن افغانستان دے اس میں نصیب پرد ملکوں کی دے مینا یار مینا اس میں نصیب پرد ملکوں کی دے مینا یار مینا
اصلی وطن افغانستان دے سندرمو د فرهاد دریا نوریدا په پیښور کې د محل د سحر نه نیمی بجې دی او په کابل کې د سحر نه بجې په مکړه د خبرنو لندېست. پاکستان پرون د هندوستان سفیر احضار کړ او د هند تر واک لاندې کشمیر کې د وروستیو خونړیو شخړو چې په ترڅ کې لږ تر لږه درویش کسان وژل شوي په اړه ترې وضاحت وغوښته. د ننګرهار د والي وینا توله خوګیاڼی وایي افغان ځواکونو د وروستیو بریدونو په ترڅ کې تر شپېتو پورې وسلوال له منځه وړی دي. دوی شپږ مخالف وسلوال چې ژوندي نیول شوي وو هم رسنیو ته ښکاره کړل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو د ترسره کېدو سل په سلو کې پلوي دی خو باید شرایط ورته برابر شي. د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر وایي هیواد یې د عراق شمالي برخو ته د داعش خلاف د جنګېدو لپاره 560 سرتیري استوي. نوموړی پرون له بغداد څخه د لیدنې پر مهال وویل تازه دم ځواکونه به د داعش څخه د شمالي ښار موصل د نیولو لپاره یوه جنګي ساحه تشکیلوي. د برتانیې د کورنیو چارو وزیره تیریزا می به سبا ته دغه هیواد نوی وزیر اعظم وټاکل شي. نوموړی به ډیوډ کامرون پر ځای دغه چوکۍ ته ورسي. څوک چې نن د کابینې د وروستۍ غونډې مشري کوي او سبا ته ملکه الیزابت ته د خپل استعفا پاڼې له سپارلو وړاندې د پارلمان پوښتنو ته هم ځوابونه وایي. د کیوبا په ګونټانامو جزیره کې له امریکایي زندانه دوه قیدیان سربیا ته لیږدول کیږي چې په دې توګه په یاد زندان کې د قیدیانو شمیره اوس یوازې شپږاویا پاتې کیږي. د امریکا د بهرانه چارو وزارت یو چارواکي دغه دوه بندیان د تاجکستان د محمدي دولتوف او د یمن د احمد ساد الدیفی په نامه یاد کړل. د خبرونو لنډیز مو واورې د اوریدونکو په دیني مایه کې هم مهم راپورونه را سره دي. سوسندرې به هم واورې خو اوس رسنیو ته کتنه کوو. ورځو اسلام آباد ته د زموږ د همکار رفت انجم ناورو چې نن پاکستاني ورځپاڼو په کومو موضوعاتو ادارې خبرې کړي.
مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د هند انتظامیه د لاندې کشمیر کې د کشمیری مشر د مرګ خلاف مظاهرو کې درویش کسان مړه او 300 زیات زخمیان شوي دي. د کشمیری آزادۍ رهنما میرویز عمر فاروق دغه کشمیریانو د وژنې غندنه کړې. ادارې لیکي چې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف لخوا هم د دې مذمت شوی او ویلي دي چې د کشمیر د ولس آواز نشي چپ کولای کېدی. ادارې زیاتوي چې د هند رومبي وزیر اعظم پنډت جواهر لال نهرو اقوام متحده سره د استصواب رائے وعده کړې وه او دا خبره د اقوام متحده سلامتي کونسل ته وړي وه. او هلته یې د بحث دوران دا خبره منلې وه چې کشمیریانو ته دې په خپله خوښه د هغوی د خپل مستقبل فیصله کولو حق ورکړی شي او سلامتي کونسل هم په خپلو قراردادو کې دا خبره منلې وه. ادارې اخیره کې وایي چې پاکستان د اول ورځې نه دا خبره کوي چې کشمیر کې د رائے په ذریعه کشمیری ولس ته په خپله خوښه د خپل مستقبل فیصله کولو حق ورکړی شي خو ولې هند داسې نه غواړي. نو په داسې صورتحال کې نه یوازې اقوام متحده ته نوټس اخیستل پکار دي بلکې نړیواله ورورولي دې هم د هند د ظلمونو غندنه وکړي او کشمیری عوام ته د هغوی بنیادی انساني حقونو ورکولو لپاره دی आवाज اوچت کړي. جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې په ملک کې سیاسي مشر ولایت دا وخت دوه غټ چیلنجونه را مخې ته دي. د حکومت او اپوزیشن ګوندونو ذمہواری ده چې هغوی د صبر او برداشت نه کار واخلي او د ملک د مفاد لپاره نه صرف د مذاکراتو د لارې دا حل کړي بلکې په دې عمل درآمد کولو لپاره دی خوشګواره فضا هم جوړه کړي او په دې لړ کې ضروري ده چې دواړه فریقین دي د یو بل پر ضد د بیانونو ورکولو جنگ بند کړي. ادارې کې چړومبې غټ چیلنج د الیکشن کمیشن د سلور غړو تکرري او آئینی تقاضا دا ده چې د غړو د ریټایر کېدو نه پس 45 ورځو کې دننه دننه حکومت او اپوزیشن په خپلو کې مشورې سره د دغې لپاره غړي مقرر کړي. په دې لړ کې د حکومت لخوا د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار اپوزیشن مشر خورشید شاه سره ملاقات هم کړی وو خو ضرورت دا ده چې حکومت او اپوزیشن په متفقه توګه د سلور واړو غړو په نومونو اتفاق وکړي چې په متفقه توګه یو الیکشن کمیشن جوړ کړی شي. ادارې زیاتوي چې دویم غټ چیلنج د پاناما اسنادو معاملې لپاره ضابطه کار جوړول دي چې د دې لپاره د قومي اسمبلۍ لخوا د 12 غړو پارلماني کمیټې هم جوړه شوې وه چې پکې د حکومت او اپوزیشن شپږ شپږ غړي شامل دي خو لا تر دې دمه دواړه فریقین په ضابطه کار جوړولو کې ناکامه شوي دي.
او د نړۍ مطبوعات
اوس هم نړیوالې رسنۍ بی بی سی پر خپل ویبپاڼه په یو راپور کې لیکي چې د هند تر واک لاندې کشمیر کې د وسلوالې ډلې حزب المجاهدین د یو قماندان تر وژل کېدو وروسته تاوتریخوالی زیات شوی دی. مقاله لیکي د بشري حقونو ډلو موجوده حالات د اندېښنې وړ بللی دي. بلخوا وال سټریټ ژورنال لیکي د امریکایي پوځ د هوایي بریدونو او افغان ځواکونو د عملیاتو له وجې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش یوازې څو ولسوالیو پورې محدوده شوې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې د انیس اجمل نورو.
خبری اداره بی بی سی لیکي د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د یو بیلتون غوښتونکي یاغي د وژنې وروستو پنختو کې لږ تر لږه 30 کسان مړه او نور ګڼ شمېر زخمیان شوي دي. 20 کلن برهان ونی چې د وسلوالې ډلې حزب المجاهدین یو کمانډان وو د جمعې پر ورځ هندي سرتیرو په ډزو ووژه. بی بی سی لیکي د برهان ونی د وژنې وروستو دا تاوتریخوالی په تیرو څو کالونو کې په کشمیر کې تر ټولو زیات دی. د بشري حقونو ډلو موجوده حالات د اندېښنې وړ بللي دي. مقاله لیکي روغتونونه د زخمي شوو مظاهره کوونکو نه ډک دي او په سیمه کې ټلیفونونه او انټرنیټ معطل کړل شوی دی. د جنوبي ایشیا لپاره د بی بی سی خبریال جسټن رولیټ ویلي دي چې دا په تیرو څو کالونو کې تر ټولو خراب حالات دي او کچري په سمدستي توګه پر دې حالاتو قابو نه موندل شو نو نور خلک مړه او یا زخمي کېدای شي. بلخوا وال سټریټ ژورنال لیکي د امریکا او افغانستان امنیتي چارواکو ویلي دي چې د امریکا هوایي بریدونو افغان ځواکونو د عملیاتو له وجې اسلامي دولت وسلواله ډله یوازې د هیواد په ختیځو سیمو کې بریدونه کوي او دا ډله له پاکستان پولیس سره نږدې په څو ولسوالیو کې محدوده کړې ده. خو مقاله لیکي چې د امریکا او افغان ځواکونو د پرمختګ باوجود داعش ډله د چین ولسوالۍ په مختلفو برخو د کنټرول ترلاسه کولو هڅې کوي چې دا د پاکستان پولي تاثیر ما د غریزو سیمو نه د وسلوالو په لرې کولو کې د مشکل پیښولو څرګندونه کوي. مقاله لیکي د کوټ په ګډون په نورو ولسوالیو کې په دې وروستیو کې داعش بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي دي. تیره اونۍ د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو ځان وژونکي د افغانستان استخباراتي ادارې ملاتړ لرونکي ملیشو پر یو مشر برید وکړ. مقاله لیکي دا حمله د خبرې ته اشاره کوي چې د زیانونو باوجود یاد ډله اوس هم پیاوړې ده. مقاله لیکي داعش ډله چې په عراق او شام کې صبح تر کنټرول لاندې لري امریکایي چارواکي په افغانستان کې د داعش ډلې پر ضد د بریا اعلان کوي. خو چارواکي بیا د دې پرمختګ خبرې کوي چې د یادې ډلې د ابتدایي پرمختګ مخینه ولیده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د ایران حکومت پرون سرګنده کړه چې پر دریو ایرانیانو یو بهرني وګړي د لګیدلو تورنو لایحه صادره شوې خو په دې اړه نور جزئیات نه دي سرګند کړي. په ایران کې مخکې هم یو شمېر بهرنیان او داسې کسان چې په خټه ایرانی خو د نورو هیوادونو تابعیت هم لري نیول شوي دي. خو د تهران او نړیوالو قدرتونو د اټومي موافقې تر لاسلیک وروسته دا اول وار دی چې څلور تنه په دې تور نیول کېږي. نور جزئیات د فرشته جلال زئی په رپورټ کې اوري چې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله برابر کړي.
په ایران کې نیول شوي کسان له بریتانیا، کاناډا او امریکا سره ارتباط لري. داسې ګڼل کېږي چې دوی به ټول د ایران د سپای پاسداران انقلاب خلکو نیولي وي. د اسوسییټډ پریس په حواله د دې څلورو واړو د نیول کېدو علت لا نه دی څرګند شوی، خو په دوی کې د یوې ښځې خاوند ویلي چې د ایران سپای پاسداران انقلاب ورته ویلي چې ښځه به یوازې په هغه صورت کې خوشی کېږي د برېټانیې حکومت د ایران غوښتنې ومني. د ایران یو خبري اژانس میزان د تهران د څارنوال عباس جعفری دولت آبادی په حواله وایي چې نیول شوي کسان هما هوتفر، سیامک نمازی، نازنین زاغری، رات کلیف او نزار زکانو میږي. هما هوتفر په خټه ایرانی خو د کاناډا ته بده چې د مونټریال ښار په یو پانتون کې استادی هم کړی ده. سیامک نمازی ایرانی ول اصله امریکایي سوداګر دی چې د ایران او امریکا ترمنځ د تجارتي اړیکو د بیا غوړولو لپاره یې هڅې کولې. د هغه پلار هم په ایران کې دی. نازنین زاغری رات کلیف ایرانی ول اصله بریتانوي دی چې د رویټرز خبري اژانس خیریه ټولنې تامسن رویټرز سره ماموره وه. نظر زکا په خټه لبنانی او د امریکا استوګندې چې د امریکا له حکومت سره یې کار کړی دی. دا کسان د بیلو تورونو پر اساس تیر کال نیول شوی دی. د هغوی د کورنیو غړي او استازي وایي چې بې ګناه دي او هیڅ ډول جرمي سابقه هم نه لري. د تهران څارنوال په خبر پاڼه کې چې په دې اړه یې خبره کړې، پر نیول شوو کسانو د لګیدلو تورونو جزئیات نه دي څرګند. خو ایرانی رسنیو داسې رپورټونه خپاره کړي چې نازنین زاغری رات کلیف هڅه کوله چې د دوی په وینا د ایران د رژیم نرم سقوط ته لاره برابره کړي. نظر زکا په جاسوسي تورن شوی دی. د تهران د څارنوال له دفتر خبر شوی خبر پاڼه وایي چې لشت لژ نور او وطنه په 2009 میلادي کال کې په ایران کې د جمهوری ریاست تر انتخابات وروسته په لانجو کې د لاسترلودو په تور نیول شوی دی. ایران د وګړو دوګونی تابعیت ته رسمیت نه دی ورکړی. هغه کسان چې په اصل کې ایرانی دي او په دې هیواد کې نیول کیږي له دوهمه هیواده چې تابعیت یې لري د مشورې یا مرستې غوښتنه نسي کولی. په ایران کې مخکې هم داسې کسان نیول شوي چې د دوو هیوادونو تابعیت لري. د واشنگتن پوسټ رسپانی د ایرانی ول اصل خبریال جیسن رضایان د اتهام لایحه هم له تفصیله پرته اعلان شوی و، خو وروسته یې جزئیات په یو شمېر هغو خبري رسنیو کې چې د ایران له لوړ رتبه امنیتي کړیو سره ارتباط لري خپاره شو. هغه تورن کسان چې په ایران کې د امنیتي مسایلو په ارتباط نیول کیږي د سپای پاسداران انقلاب غړي د بندو دروازو شاته محاکمه کوي. جیسن رضایان په ایران کې محکوم شوی و، وروسته د واشنگتن او تهران ترمنځ د بندیانو د تبادلې د یوې معاملې په اساس خوشسو. ایران داور د څلورو تورنو نیول شویو کسانو په مورد کې د تبادلې یادونه نه ده کړې، خو یو شمېر څارونکي په دې باور لري چې د اسلامي جمهوریت سختریزې کړۍ شایي د امتیاز ترلاسه کولو لپاره له دې کسانو کار واخلي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د خبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی له تیرې سمودې راهیسې د لګکیو مشرانو ته هم په جرګو مرکو کې د لونګۍ لرونکو ملکانو په حیث د برخې اخیستو اجازه ورکړې ده. د عیسوي مذهبو مشر ویلسن، وزیر مسیح او د سکانو ملک ګورمیت سنگ وایي په جرګو کې دوی ته کامل درناوی کیږي، د دوی خبره اوریدل کیږي او دوی په دې خبره خوشحاله دي. د مشال همکار فرهاد شینواری له دواړو اقلیتي مشرانو سره خبرې کړې او دا راپور موږ ته رسولې ده.
په وروستو کې د پاکستان وفاقي حکومت او فاټا سیکټریټ په قبایلي سیمو کې میشت اقلیتونو ته د نورو قبایلو په څیر لونګۍ یا ملکۍ ورکړي دي. لونګۍ ترلاسه کوونکي مشران اوس په قبایلي جرګو کې هم شرکت کوي. په دې هکله د خیبر ایجنسۍ په لواړګي کې میشت د عیسائي ټولنې یو مشر ملک ویلسن، وزیر مسیح، مشال ریډیو ته وایي
مونږ ته لونګۍ راک او د په وجه مونږ ډېر خوشحاله یو، ځکه چې اوس چېرته قومي جرګې کې گورنر سے پریزیڈنٹ یا نور خلق چه مشران راضی او دوی مونږ بقاعده غواړي داسې پروګرامو کې کل اوس خدا سے دا راغ چې مخکې با خلکو دوی ته وي چې رتا سو د دې وطن نه کنه تاسو مطلب دې چې بل زین راغله پنجاب نه راغله، اوس چې دا دو میسایل حق ملاو شو، لونګي ملاو شو، مونږ ته یو عزت ملاو شو او دا سو شو چې هغه یو قسم په قبایلو کې رااله. مونږ یو ډیر فخر محسوسو چې لونګي چې دا یو ډیر عزت خبره ده چې د پښتنو یو روایت ده. بقاعده مونږ ته وی چې کتا سو مسله ای
شرکت خبر پابندی نشتا مونږ د تیرا وختونه پراته یو او تیرا کې شکر دی خپل ژوندۍ او خپل عزت سره وخت تیر کړای و. دلته چې کندې مونږ له لنګي میلا او شوا ملکی میلا او شوا او هر کیسه سہولت مونږ له مخه راځي او مونږ ډیر په اسانتیا باندې وسکی چې مونږ کومه خبره راغلی دا مونږ را پولیټیکل جنډ سره یو تحصیلدار ډیپټی سره میلا او شوی مونږ خې عزت کړای او خپل اسانتیا مونږ کار کړای راځي او بو د پاره ملي شو د سکول د پاره کولای شو د قوم د پاره کولای شو ټول لکه دا نه چې یو سیک دی یو ایسای هندو بل مسلمان ټولو لپاره موږ حق وخته شو.
په قبایلي سیمو کې اقلیتونو ته د ډومیسایل حق هم ورکړی شوی دی، خو دا چې دې سره به اقلیتونو ته څه ګټې ورسي په دې هکله د عیسائي ټولنې مشر ملک ویلسن، وزیر مسیح وایي
د سره به دا کېږي چې مونږ خلک چې دي کنه هغه په فاتا سټرکچر کې راغله او هغوی به نوکرو کې خپل چې ماینورټیز کوټا دی هغه باندې به پراپرلی اپلای کولی شي او بل دا دے چھ پا کالجو کے پا یونیورسٹو کے لیا نور پروفیشنل انسٹیٹیوشن چھ دی اگو کے پا داخلو کے پا دا دیر ہیلپ گئی وجہ وز مونگ درے سلور زنانا او دو درے علاقان چھ دی کن آگا خبر لیوی فورس کے برتی شو دا مونگ تا پا ایف سی کے 5% کوٹا راک اگا پا وجہ مونگ علاقان چھ دی کن آگا کلرکم پا کے برتی شو ای ایم ای کم برتی شو او پا نرسنگ کم برتی شو
دا خیبر ایجنسی ملک عبدالرزاق اپریدی پا خیبر کی اقلیتونو تا دا لونگی ورکولو پا حق لبوویل
و مونږ دا غواړو چې مونږ په دا ملک
ده هر فرقه یا اقلیت سره خط تعلق او خزوند وی او دغه کدا ویم چې حکومت دغه کوم لونګې ور کړی په کور د سیغو لونګې په غبندیم د دوی خلکو مغه سي قدر و عزت کی چې لونګې ور کړی چې یو سړی لا نمائندګي ور کړی چې بیا په کور د چې موږ سره په جرګه کې خبرو کې بالکل ناست
په خیبر جنسې کې مش تکلیتونه وای چې دوی دلته خپل ځمکه نه لري او د یوې کالونه جوړولو لپاره فاټا سیکټریټ نه د سرکاري ځمکه غوښتنه کړې ده دوی هلمندي چې د کورونو جوړولو لپاره به ځمکه هم ورکړې شي فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
په پاکستان کې لګکی او د هاغوی عبادت خانه په کم حال کې دي آیا د لګکیو حقونه خوندي دي
حکومت خدا وای چې مونږه مائنارټیز لپاره فلا بهبود لپاره هغې لپاره ډېر څه کوو خو کوي قسم نه
د لګکیو غوښتنې څه دي
مونږ دا غواړو چې کم سے کم په هر ځای کې 15 سیټونه وپاږي
صدر تا جاګو کا چې دا مشرف یې چې سر انسان وکا
دا او دیتا ورتا د نورو پښتنو جوابونه پونی سخبرونه پرګنه کې د هری چهارشنبه پورس پوکم سلور بجه او د هری شنبه پورس پوکم دو بجه
دا پروګرامونو دا لړۍ درته نساج مل جوړوي او ډیر زر به تاسو له مشال ریډیو نه ووري د خبرونه په دې برخه کې استاد نواب ته غوښښه
داسوک دچ د یار د درما منی کړي داسوک دچ د یار د درا ما منی کړي سهوناو چې هم څنګه وګیا منی کړي سهوناو چې هم څنګه وګیا منی کړي داسوک دچ د یار د درما منی کړي داسوک دچ د یار د دربا منی کړي زیس من لین شم محبت کی جدائی بغلا باندھی تیری گا تو میں نے سودائی بغلا باندھی تیری گا تو میں نے سودائی وفا دے چپ مینا کی جفا منی کری وفا دے چپ مینا کی جفا منی کری سنگا ہو گیا منی سنگا ہو گیا داسوک دچ دیار درما منی کری داسوک دچ دیار درما منی کری منصور دا قلدار پسی دا دار سر تاو چت شو قدرکی چی دمینی خیال دیار سر تاو چت شو قدرکی چی دمینی خیال دیار سر تاو چت شو ناسه دوم رو خیار شو چه قضا منی کبی ناسه دوم رو خیار شو چه قضا منی کبی
سنگا ہو گیا منی کری استاد نواب ته غوږوي. په خیبر پښتونخوا کې د سخت کال په شکل بارانونه روانه او نه اټکل شوي دي. د پاکستان د موسمیاتو اداره وایي چې د ملک په یو شمیر سیمو کې د په شکل د بارانونو لړۍ پیل شوې ده، خو په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې به د چهارشنبې ورځې نه دغه لړۍ پیل شي. یاد دی وی چې تیر کال په جولای میاشت کې د پښکل بارانونو او سیلابونو له کبله په پښتونخوا کې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله وختي و. له اسلام آباد د مشال خبریال احمد الله نور حاله کوي.
په پیښور کې د موسمیاتو محکمې او چارواکي مشتاق شاه مشال ریډیو ته وویل چې د تیرې اونۍ راهیسې د ملک په ځینو برخو کې د پښکل بارانونه شروع شوي دي چې به په روانه اونۍ کې هم جاري وي. نوموړي د خیبر پښتونخوا په ځینو برخو او قبایلي سیمو کې د راتلونکي شروع ورځې د زیات بارانونو امکان څرګند کړ او وی ویل
ڈویژن بازار ڈویژن پی کے 13 تاریخ نوالے تر 17 تاریخ پورے ڈیر بارن نے ایکسپیکٹڈ دی اور دی پوجا لوکل چکم دا فورن دی دی کے اوپر اتلی شی او اوس اورانے کولی شی اور سرچ فاٹا من والی نے خبر ایجنسی اور اتر ایجنسی دے دی کے بارن نے زیاد کی دیشی.
د مشتاق شاہ پو وینا چ د بارن نو لوجے د کابل دریا پ شمول د ملک پ زن نورو دریابونو کے د اوبو کچا ہم اوچتی دیشی. د ذکر دا چ دروان کال پ مارچ او اپریل میاشتو کے د بارانونو سیلابونو او نورو یوش میر پی خلو جی د 202 نه زیات کسان مړ شوی وو او 1500 پوری کورونو ته هم زیان رسیدلې وو. مشال ریډیو چکلا د خیبر پختونخوا د آفتونو د نظم صوبایي ادارې یا پی ډی ایم ای ویان لطیف الرحمن نه تاسو وکړو چې ادارې د وسنا څخه حفاظتي ګامونه پورته کړی دي. نو د نوموړي وینا وا د تیر کال په جولای میاشت کې د پښکل بارانونو او سیلابونو لقبلا 208 کسان مړه او 155 جوبل شوي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پام کوا جان ور سره دی
خبرونا او فریادونا
آخر سی مانا
لے کا چی تیر دی نبازی پام کوا
الوی گرگن صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت پی اس نے اخلو بفن
گرانو اوریدن کو ددین ما خچی مری سیب نور جڑنگانو بس
اوئے 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 خودر تو ای بھی میو جی پام کوا
دا مشال لڑیو مزاحیہ پروگرام پام کوا ہر اونی د جمعه او نه پورز
وردون کو د خبرونه تاسو د راتلونکو سات په دویم نیمای کې اوریدل شي. د جلال آباد خار د کیسټو او سیډیانو پلورون کې شکایت کوي چې په سیمه کې بدامنه وي په روزګار بد اغیزه کړی ده. دی وایي چې سخت کال یې تیرو کلنو په نسبت بازار خنو. په جلال آباد کې د مشال لډیو خبریال باز محمد عابد له سو تنو کیسټ خرڅونکو سره خبرې کړې او دا راپور موږ ته رسوله.
د جلال آباد خار په بیلابیلو برخو کې د کیسټ او سی ډی دوکانونه پرانستل شوي او ار اغه سی ډی او کیسټ پکې ترلاسه کېدی شي چې په پیښور او د پښتونخوا په نورو خارونو کې ترلاسه کیږي. سګنی اختر ته چې د پښتو کومې ډرامې فلمونه او د سندرغاړو البومونه جوړ شوي ول جلال آباد کې ترلاسه کېدل، خو کیسټ او سی ډی پلورونکي وایي چې سکالي د تیرو کلونو په نسبت بازار ښه نه و. یو تن یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
نصیر احمد د جلال آباد خار رچو کې تعالی شه د ماریو چوکو سی سیمه دا اتنه حکالو نه دا بازار دی مخ کی چیو خو بازار او سکل چو دی ټول نه دیله بازار دخل کو زړونه ماته حالات خراب ډرامې مرا وڑی دی د پاکستان نه او سندری دی رئیس باچا او کرن خان او نادیا ګول او ټول لاغلی دی پوه شو خو بازار سکل نو مونږ باندې پاتې دا ګوري مادونه.
یو بلتن کیسټ او سی ډی پلورون کې کسهم لخپل روزګار نه خوشاله خو لسګنی بازار څخه شکایت کاوه.
زمانم جی زائد دا سکار چې به گزارا شوی دا مخ کې چې څنګه کاروبار واغره نه دی وس دغه امیر اراده جانګيري راغلي
دا میکس گلچینونو راغلی و کران خان شو دا بریالی سمدی شو گلپانا شو ناز اقبال شو دا کوچیانه سندر راغلی والا بزا سندر و رامو خب بازار
او یو بلتن چه دا پرچون تر سنگ ام دا پلورون که هم ده دا کیسطو او سیری لسگنی بازار نرازی نده
سید رقیب هاشمی دا جلال آباد خار یا اون دا فروشان و های او کیسط زیاد راگه خوصا کاله ده نا دا بازار و دا کیسطو نا چلی ده ولی چه دا دست شن جوڑی گی چه دا میاری خبر ای کیسط دیر راگه لی اندیا یو فلم راگه آقا دیر خیسته و چلی ده دا سلمان خان فلم سلطان پا نامه طول اختر که ما آقا فلم زیاد چلی ده
دی وی چه پتی رو کلونو که دا موبیل میموری و پروزگار بده اغیزه کرده و وست چه انترنتی سهولتون عام شوی دا دوی پا بازار بده سر غرزه ولی ده دا یادولو دا چه پخوا دا جلال آباد خار پا بیلابیلو برخو که تر سلویخ پوری دا کیسد او سیدی پلورولو دکانون پرانستل شوی ول خو وست پا طول خار که تر شلو پوری دا کیسد او سیدی پلورولو دکانون پرانستی او نوروی روزگار پریخه ده باز محمد عبید مشال رادیو جلال آباد
دا مشال ریڈیو دا
اوس ملګرو تاسو ته بلنه درکوم چې استاد یار محمد ته وخت شه او دغه سندره ته وله
Thank you.